پېښور کې د مازیګر 4 بجې شوې د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتي کې په شمالي وزیرستان کې نن د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د اف سی 3 عسكر وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو په غونډه کې د سیمې پر امنیت بحث شوی دی او په ترکی کې 2500 کسان په سرکاري ادارو کې د ترانګرو ډلو سره د مشکوک تړاو په تور له دندو لرې کړل شوی دی. د خبرونو تفصیل: په شمالي وزیرستان کې نن د ماين په یو چاودنه کې د اف سی 3 عسكر وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکو په وینا د تحصیل غلام خان په دویګر سیمه کې د اف سی عسكر غاړې د معمول په غزمو شې د سیدګي منډي سره نږدې د سړک غاړې خاکړل شوې ماين پر یو چاودید چې په غاړي کې سپاره 3 عسكر په موقع وژل شول. دغه کسانو مړي بنو پوزي روختون ته رسول شوی دی. د پیښې وروسته امنیتي عسكرو سیمه په خپل کنټرول کې اخیستل او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. بلخوا ټولې لارې هم د تګ را تګ لپاره تړل شوې دي. په سیمه کې لوړاندې نا کرفیو هم لګول شوې ده. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو په غونډه کې د سیمې پر امنیت بحث شوی دی. نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکی، روس، ایران، چین او افغانستان د پارلمان مشرانو کانفرنس ته د وینا پر مهال ممنون حسین ویل چې د سیمې ښه راتلونکی د ښو او زیاتو اقتصادي رابطو سره تړل شوی دی. ولسمشر ممنون حسین دا هم ویل چې تراګرۍ د سیمې یو شمېر هیوادونه له ستونزو سره مخامخ کړي او ادعا یې وکړه چې تر ټولو زیات زیان یې پاکستان ته رسولی دی.
په تیرو سو کلونو کې د تراګرۍ له وجې د اویاو زرو زیات پاکستانیانو خپل ژوند بایللی او موږ ته د 120 ارب ډالر نه زیات تاوان هم رسیدلی دی. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نوم موثره عملیات هم ترسره کړل.
قبایلي علاقو موثر کاروائی کی گئی.
د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکی د پارلمان مشرانو استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو بحث کول دي. بلخوانن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی اول چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه په سیمه ییزو هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي. د سند صوبې جامشورو پولیس وایي پر انډس لوی لار په ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوې دي. نن د جامشورو ښار پولیسو ویان نثار احمد ویل د یوې کورنۍ لس غړي په یو وین کې سپاره وو چې په انډس های وی د دوو مسافرو بسونو سره وجنګید. په وژل شو کې 4 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. پولیس ته هم وایي د مسافرو او بس ډرایوران له هغه ځای تښتېدلي دي. په دې پیښه کې 11 کسان جوبل شوي هم دي چې د ځینو حالت مرګونه خو شوېدې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواریکو ماشومانو د کرش مری معلومولو لپاره پر اتلونکي کال کې سروې پیلوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خوارې مزدوري د چارو د ادارې سیکریټري خیام حسن نن مشال ریډیو تکړي نوموړي د سروې په اړه ویل دا د 22 کالو د وقفې وروستو کیږي.
اوس زمونږ اسپیشل ای ڈی پی سکیم دی او یونیسیف هغه سره مونږ چایلډ لیبر سروے اوس وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ کنا دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیٹ بشي نو هغه فکر سی راضی هغه مطابق بیا مونږ ته ایگزیکٹ هغه پتہ لګی لائن آف ایکشن بیا.
بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې د خیبر پختونخوا مرستیال چیرمن اجاز احمد خان وای چې د مزدورکارو ماشومانو د شمیر د نشتون له وجې د اړوندو ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي. د افغانستان په هلمند کې د ماین چاودنی وو ملکی کسان وجلی او درې نور یې ټپیان کړی دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل چې پیخه په مارجی ولسوالۍ کې تریخ ناورین ته نږدې شوې ده. زواک ته هم ویل ماین د وسبالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. ویل کېږي په وژل شوو ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا وسبالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ترکی کې 2025 کسان په سرکاري ادارو کې د ترهګرو ډلو سره د مشکوک تړاو په تور له دندو لرې کړل شوي دي. نن د دسمبر په 23 په سرکاري ګزټ کې د دغو کسانو د لرې کېدو امر شوی دی. په دغو کې په سلګونه پوځي او امنیتي کارکوونکي او یو نیم سل اکیډمکس او د پوهنتونونو کارکوونکي هم شامل دي. ترکی چارواکي وایي دغه ګامې د تیر کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته پورته کړی دی. ترکی د جولای 2018 کال د کودتا تور په امریکا کې میشت په فتح الله ګولان لګوي. له دغې وروسته 100,000 کسان د خپلو کارونو نه لرې کړل شوي او یا هم معطل شوي دي. او د ګولان سره د اړیکو په تړاو تر 50,000 پورې کسان نیول شوي هم دي. بلخوا فتح الله ګولان د تیر کال په هغه پوځي کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي چې پکې 250 کسان وژل شوي هم دي. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دای د جنگ عمل بللې دي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن اول چې د ملګرو ملتونو بندیزونه په مکمل توګه ردوي چې د هیواد له حاکمیت یې سرغړونه ده. نوموړي وویل دا د جنگ عمل دی چې د کوریا ټاپو او سیمې امنیت خرابوي. دا بیان تر هغې دو ورځې وروسته راغلی چې ملګرو ملتونو پر شمالی کوریا د بالستیک توغندي ازموینې په سر نوي بندیزونه ولګوي. شمالی کوریا تیره میاشت بالستیک توغندي د ازموینې دعوه کړې وه چې ټوله امریکا په نښه کولی شي. دا خبرونه
د مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ پر یو ګاډي د سړک غاړې بم چاودلې چې درې پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي دي. پاکستان نن د 5 هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دي د پارلماني مشرانو د غونډې کوربه دي. دا چې په غونډه کې به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای
څنګه پارلمانونه کولی شي چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري.
ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم سبا خیبر جنسه ته ولاړ شي او هلته د لوبو د یوې میلې پرانیست وکړي. د سیمې او مشر وایي دا ښه موقع ده چې وزیر اعظم د دوی لپاره د فاټا اصلاحاتو منظورولو اعلان وکړي.
هغه مونږ لا دا افاټا اصلاحاتي پیکج چې دا وزیر اعظم په خپل اعلان کې نو موږ ډېر محرومه یو او یا کوله محرومه پاتې شو.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د نور مطالبه ترڅنګ په جلال آباد کې د مازیګر بانډار په نوم د شاعرانو د اونیزي غونډې حال اوري.
په دې باندې وغږېدو چې د ممتاز شیر شکل له څه شي رغېدلی دی. د ده د شیر په تصویریت باندې وغږېدو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوردونکو تاسو په خبرونو کې په شمالي وزیرستان کې د نننۍ سړک غاړې بمی چاودنې په اړه واوریدل. په دغه اړه معلومات اخلو تازه له خپل خبریال عمر دراز وزیر څخه. وزیر صاحب تاسو سړی مشي وایو په خبرونه کې یو تازه معلومات راکړي. تاسو په تیر خبرونه کې هم اوردونکو ته په دغه اړه معلومات ورکړل خو که تازه معلومات ملاست راوړي او یو ځل راته بیا ووایي چې دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده، څه وخت شوې ده، څومره کسان سرتیري پکې وژل شوي یا ژوبل دي.
مننه هرن بادشاہ د شمالي وزیرستان انتظامی او د غرنګ استری چارواکو په وینا نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان صدګي منډي سره نږدې د سړک غاړې بامي چاودنه کې چې کم دي درې عسکر وژل شوي دي. دوی وایي دغه چاودنه د سړک غاړې سره ښخ شوی ریموټ کنټرول بامي چاودنه وه. کله چې د عسکرو کاټلا یا ګاډي دغلته تیرېدل نو د سړک غاړې سره ریموټ کنټرول د لارې دوی ته چاودنه ور وشوه. په دې کې درې عسکر چې کم دي هغه وژل شوي دي. د دې پیښې چې کومه مسؤلیت یا ذمہواري ده د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې چې کوم مشر دی شهریار مسعود هغه په غاړه باندې اخستې ده. شمالي وزیرستان غلام خان چې کوم دی هغه د شمالي وزیرستان ایرانشاه یا سرخار نه 15 کیلومتره شمال طرف ته چې کومه پرتا سیمه ده سیدګي منډي چې دغه دلته دغه قتل روانه و. نن پر سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز هم لګول شوی و. دغه په هر یک شنبه په ټول وزیرستان کې ګرځبندیز لګولی شي چې امنیتي سرتیری د یو ځای نه بل ځای ته قافلې منتقلې کی، نو دغه قافلې د یو ځای نه بل ځای ته چې کمې دی دا روانې وي، نو دوی ته دغه چودنه ورشوې ده. هارون دا به هم وایم چې د روانې میاشتې په یولسمه نېټه باندې همدغه سیمه ته نږدې تحصیل میرانشاه شنه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو چې کوم ګاډیو په هغه باندې برید شوی وي، په هغې کې دوه سرتېري وژل شوي وو، دوه نور ژوبل شوي وو، چې هغې نه پس په دغه سیمه کې څلور ورځې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی وو. نن هم په ټول وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز دی، او دغه پیښې وروسته امنیتي سرتېرو سیمه په ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. دا په روانه میاشتې څلورم برید دی یا څلورمه پیښه ده چې په شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل او دغه رنګې میرلي تحصیلونو کې دا څلورمه پیښه ده.
صحیح شو، ډیره مننه عمر دراز وزیر اوریدونکو زمون خبریال په سیمه کې چې په شمالي وزیرستان کې نن د سړک غاړې په بمی چاودنې او په دغه پیښه کې چې د پاکستان پوز درې سرتیري وژل شوي دي، په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن پاکستان هغه هیواد ته د ورغلو پنځو هیوادونو د پارلماني مشرانو د غونډې کوربه دی. د پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، روسیې او چین پارلمان غړي په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ او تجارت زیاتورو ترڅنګ پر امنیتي همکارۍ خبرې کوي. نن سهار پیل شوې د دې غونډې ګډونوالو وویل ترهګري یوه نړیواله مسله ده، نو ځکه یې باید پر ضد شریک او رښتینی کار وشي. احمد الله علی اسلام آباد تفصیل راکوي.
کانفرنس ته خپل وینا کې صدر ممنون حسین اویل چې دوی هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپیخو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ییزې ترقۍ لپاره ګټور وي. د نوموړي وینا وا
اس خطه کا مستقبل فعال رابطوں،
د دې سیمې خرطو کې خپل منځي رابطو، تجارت او دمرستو جاري ساتلو سره تړلې شوې دي، او موږ د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوو. دا سیمه چې کومه د اقتصادي پیاوړتیا او د خوشحالۍ خوب نی د سیمه ییز امن پلاری او د یو بل د ګټې سوچ د لارې ممکن دی، او دې جذبې تر لاندې پاکستان په افغانستان کې امن او پیاوړتیا لپاره کوششونه کړې دي، ځکه چې دوی ګڼي چې د افغانستان امن سره د دې ټولې منطقې امن تړلې دی، او د دې خواهش ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتو. کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان د پارلمان سپیکر سردار ایاز صادق وویل چې د سیمې ملکونو ته چې کوم شینا تر ټولو زیاته خطر را مخې ته ده، نو هغه ترهګري ده، او د 2001 کال نه را په دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لوجی ایواز د پاکستان معیشت ته یو سل شل ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. د نوموړي وینا وا
د ترهګرۍ پیښو په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ تقریبا هر ځای متاثر کړی، او د دې پیښو لوجی 2 لک زیات کسان وژل شوي، او له بده مرغه په یاد شمیره کې نیم نه زیات د دې سیمې سره تعلق لري. د دې ترڅنګ دې منطقې نه بېګنا خلک یا خو په کډه کولو مجبور کړی شوي، او یا په زور له خپلو سیمو لرې کړی شول. او د نړۍ هغه 15 ملکونه چې پکې تر ټولو زیات کډوال میشتي، پاکستان، ایران او ترکی پکې هم شامل دي.
د سپیکرانو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د پارلمان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې دا یو تاریخي کانفرنس دی چې پکې به خپل منځي ګټو سره سره هغه چیلنجونه چې دوی تر مخه ته دي په هغه به خبرې اترې کوو. د نوموړي وینا وا
افغانستان
او د دې سیمې نور ملکونو د ترهګرۍ د خطرې سره مخ دي، او وسلوال د خپلو کاروایانو د لارې نه صرف بیگنا خلق وجنی بلکې ولسی بنیادی ڈانچا هم ورانوی. د دې سره سره د ملک خلک یې د تیرو سو کلونو راسي د جان وژن کبریدونو سره مخ دي. د وسلوالو په زیاتره پیښو کې بیگنا خلک چې پکې زنانا او ماشومان هم شامل دي پنهخه کیږي. وسلوال وایي چې د هر څه د اسلام لپاره کوي، په اصل کې دوی په اسلام هیڅ یقین نه لري، ځکه چې اسلام خود امن درس ورکوي، او د دې ټول کاروایان د اسلام پر ضد دي. کانفرنس ته د پاکستان د سینټ چیئرمین میا رضا ربانی نه علاوه د چین، روس، ایران او ترکی سپیکرانو هم ویناګانې وکړي، او په دې خبره زور راوړو چې غړي ملکونو لا د هر قسمه خطرو په ګډه سره مقابله کول پکار دي. بلخوا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د کانفرنس په لومړۍ ناسته کې بعد د منطقې څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د تګلارې لټولو او د پارلمان په کردار به خبرې کیږي، او په دویمه ناسته کې به سیمه ییزې رابطې په زیاتولو او د نوو لارو په لټولو به خبرې کوي، او هم نن ماښام به د کانفرنس شریکه اعلامیه جاري کولی شي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو د غونډې ته پرون د افغانستان ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم ورغی. هلته تر رسېدو وروسته نوموړي د پاکستان د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق سره ملاقات وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دغسې ملاقاتونه او ناستې مهمې بولي. له لومړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې ښاغلي عبدالرؤف ابراهیمي او ایاز صادق پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې.
پرون د افغانستان د ولسی جرګې او جکپوړې هیات ښاغلي ابراهیمي صاحب په مشرۍ باندې اسلام آباد ته راورسېدو. هدف یې د راتګ دا دی چې د پاکستان په کوربتوب د شپږو هیوادونو چین، روسیې، ایران، افغانستان، پاکستان او ترکیې د پارلمانونو د رئیسانو کانفرانس دایر کړی دی. نو په دې کې د ګډون لپاره راغلي دي او د کانفرانس دوه عمده موضوعات چې دي چې په هغې باندې خبرې کېږي، دا دي چې څنګه پارلمانونه کولی شي چې د دغو هیوادونو چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري. دویم موضوع منطقوي اتصال دی چې په دې اړه هم په شریکه داسې تګلارې رامنځته کړي چې د دې هیوادونو ترمنځ اقتصادي او مخابراتي اتصال څنګه رامنځته شي.
او شم صاحب، د پاکستان د چارواکو سره یا د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق سره عبدالرؤف ابراهیمي چې د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر یا مشر دی، ملاقات وکړه، هغې سره په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
پرون هغې سره یو هغه د خراغلاس دی او کلټیفیکال و هغه ابتدایي ملاقات و، په هغې کې سره دی چې مختصر دغه وشو. خو بیا هم د دواړو خواو نه تفاهم هم دا و چې هم د تروریزم سره مبارزې په اړه باید په شریکه سره کار وشي. دواړو هیوادونو بیا د منطقې په سطح د اقتصادي خیراستیا دپاره هم باید په مشترکن کار وشي. په اصولو کې د دواړو طرفو نه د نیکو هیلو او د ګډ کار کولو تصمیم او دغه اعاده وشوه.
او شم صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان نه د پارلمان غړي کابل ته لاړل، د هغې نه مخکې د کابل نه ځینې کسان درغلي وو اسلام آباد ته، دغسې ناستې تاسو څنګه ګڼئ دغسې تګ را تګ د سفرونه؟
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړې شي او بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو په راس کې یو هغه مهمه برخه د ولس د نمایندګۍ تګ را تګ دی او هغه ناستې دي. نو زمونږ حکومت دغه طرفدار دی او دغه اړیکه باید لا پیاوړې شي او دته مخکې هم کار شوی دی او دته تیر غونډه کې هم د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې ژمنه وکړه چې د دوی راتګ چې مخکې د دوه جانبه غونډې لپاره وو هغه هم په خپل ځای دی، تاریخ نه دی اعلان شوی. هغه وویل چې موږ به بیا راځو. که څه هم دغه غونډه چې ده منطقي ده او دا د شپږو هیوادونو یو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي دي، زیات بحث یا دو جانبه برخه نه ده. تګ راتګ او دغه اړیکه مهمه ده.
د پاکستان لپاره د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
داخل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سبا د ګل پرس خیبر جنسی ته ولاړ شي. ولته د لوبو دی میلې پرانیستو کې د خیبر جنسی اوسیدونکو وایي پر دې موقع د وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو حتمی اعلان وکړو. د سیمې لپاره د لویو پرمختیایي منصوبو منظوري هم ورکړي. د فاټا د لوبو د ډایرکټریټ چارواکي وایي د لوبو په دې میله کې به چې د روانې میاشتې له 15 تر 19 پورې به دوام وکړي. له ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو څخه سلګونه لوبغاړي برخه اخلي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی خلکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ممکنه راتګ په موقع غوښتنه کړې چې نوموړی د خیبر جنسی د دورې په محل د فاټا د اصلاحاتو عملي کولو اعلان وکړي. په دې حکله د خیبر جنسی یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي
د ټولو نه غټه مسله وه، ټولو قبایلو مستقبل او د بچو د رونو مستقبل مسله وه چې هغه موږ لا د اصلاح فاټا اصلاحاتي پیکج چې دغه مقابل وزیر اعظم پخپل اعلان کینو. بل خبر دا چې اختیار خو په ټوله فټا کې یو فیصد خلک کم د مرګري نشته. نو چې وزیر اعظم د دغه ممکنه فائدہ وکړي و دلته اعلان وکړي و د خاتمه لپاره چې یو قدم اوچت کړي او نو ټول کور نه خو په یو ټیم کې هغه باندې موږ کوی وو. نو موږ خو ډیر محروم یو او یا کوله محروم پاتې شو. نو د وزیر اعظم پاکستان نه خو موږ یو غټه توقع دارو چې موږ به یو غټ ترقیاتي ډیولپمنټ لري چې د ترقیه کورونو کم یو غټ پروژه.
ملک فیض الله جان کوکی خیل وای
پدې کې شک نشته چې فېستیوال افتتاد پر روان دی خو مقصدونه پدې کې نور دي چې د خیبر جنسه کم مسائل دي زیادې قبایل او غټ میگا پروجیکټ دي لکه اوس زمونږ بجلی نشته دی زمونږ سوی ګیس نشته دی زمونږ یونیورسټي نشته دی زمونږ د جینکو ګورا کالجونه نشته دی چې په هغه کې د ما د متاثرینو بحالي ده د هغه د نقصان ازاله ده خیل ته یې دا شانت نور شي نه دي نو موږ د دې نه دا ایله او تمه لرو دا موږ ته اپیل کوو چې موږ ته د میگا پروجیکټ اعلانونه اعلاناتو کې بل د مو قوم کو کې خیل هغه مکمل د تیرانه متاثر شوی دی چې د هغه کورونه وران دي چې د ډېرو سختو تکلیفونو سره مخ کیو نو موږ دا ته ایله لرو چې انشاءالله تعالی دوی به پدار دا دورہ کے پدار سبا رتلو کے ان شاء اللہ تعالیٰ دے متاثرین
گورنر فاٹا یوت فیسٹیول یا د لوبو د میلے پرانست کی گی چد ٹول قبائلی ایجنسیو او اف آرز نبپ کے پسلگنا قبائلی لوبغاڑی پنجوشت لوبو کے برخاخلی دوی وائی دا لوب بعد دسمبر پنجوشتم نیٹے نا تر نه وشتمې نیټې پورې دوام لري او په دې کې به کلتوري پروګرامونه هم شامل وي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پاکستان تحریک انصاف گندوائی حکومت په بیا بیا د فاټا اصلاحات هو په لړ کې لوزونه کوي خو پر کوي نه او ځکه نو د ګوند پریکړه کړې چې د قبایلی سیمو له خیبر پختونخوا صوبه سره د یو ځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې تیز کړي. بل پلو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي وایي سیاسي ګوندونه د فاټا اصلاحاتو په معاملې کې سنجیده نه دي او پر دغه موضوع یوازې سیاست کوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کے دخالی یا شمبے پورس دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان پا مشارے کے غنڈا وشوا چپکی ہوئے علیشو چی قبیلی سی میں پا خیبر پختونخوا کی ورگڑا ولو او فتح اصلاحات و باندی حکومت بیا بیا لاخپل لوزون پشا کی گی دکو میں چی دوی غندن کوی او فیصلے وکڑ چی دوی بدا حکومت دا دی عمل پر زد احتجاج پہلے وی لما شاہ لیڈیو سر خبرو کی دا پاکستان تحریک انصاف دا کامی اسمبلی غری شہریار خان اپریدی اویل دی لڑکی دوی ٹولی تیاری سر ترسولی اور ڈیر ضرب دا احتجاج نیٹے اعلان کری
یوت جرگا چکلا پا کنونشن سینٹر کے خان سے بلی ہو جی کچرتا دے فاٹا ریفارمز بنے حکومت دو نمبری اوکڑا یا بدنیتی مظاہرہ اوکڑا نمونگو لے روڈون لراؤ اگے پا مغا رزمانے سرتاج عزیز سے اور سفران منسٹر عبدالقادر بلوچ اگو پریس کانفرنس اوکڑا ہوئے جی جی فاٹا بور اتلنی پا منڈے بانے آرڈرز آف دا ڈے آف نیشنل اسمبلی نبو اپروف شی خوچے خبر دو دش پے یو سوچ ہو اور پا آرڈرز آف دا ڈے کے مینشن شے اور سہر بالکل اگر ٹول بدل شوا اگے ناش اوگستل
تروانی میاشتی پا شلمہ نیٹر دا وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی ویان مصدق ملک دا جیو ٹی وی او پروگرام کی ویناوا چی مرکزی حکومت فاٹا اصلاحاتو تا تیار دے غوسین او دا خیبر پختونخوا حکومت پا این ایف سی ایوارڈ کی فاٹا لا برخی ورکولو تا تیار نہ دے نو زکا دا اصلاحات ناملی کی گی. ہم دارنگ دا فاٹا ساخا سینیٹر سجاد توری مشال ریڈیو تو ویل چی دا سیاسی گوندو نے یوازی پا قبیلی سی مخبل سیاست کوی گنی کا دوی غوختل نو دا عمل با اس سر تا رسیدلے وو
دا تا سفا خبر کم دا تور سیاسی پارٹیاں وی کدو ایک خپل زړه باندې غوښته ہے کہ مسلم لیگ نه غوښته ہے کہ مولانا صاحب نه غوښته ہے کنه دا شی په سر سره رسیدلی بالکل دوی د این ایف سی وارد کی مخپل او سردار سره مخپل خبر کړي او خي هغه منستر او سینټ فلور باندې مو سره خبر وکا تاسو د مخپل حق مت ولی نه رکو خپل حق تر درکو عزت د نه غړو نه کی بیا هغه دا کیسا وکړل چې نورې سوبې هغه ته تیاری نه دی حق ورکولې دا اصل کی ټول انده غړي کنه پیسې ورکولې څه کا سرندر نه کوي انده سیدا تحریک انصاف حکومت په کې ټکی کدے مخلص جی سینسیئر لی نہ صوبائی اسمبلی کی اگنا خودی اور سکی ہو سو صوبائی اسمبلی کی بسیٹھوں نے مولا ور کو پھاٹا تھا کلا دی متا پنڈ را کی
مشال ریڈیو چ دا مسئلہ تے شیر یار خان اپریدی پوڑان دی کی خوا نو ہغا دا تور نرت کل او وی ویل
کی پی کی و تو وی جزا خپل روٹین دے سر تقسیم 1% نے علاوہ نورم دے سر مخ کی زم خبر دا دا چ نیشنل فائنانس کمیشن سو گڈ ہٹ گئی پرائم منسٹر دا بالکل بہت آندا
دا پاکستان تحریک انصاف دروانی میاشتے پنہم نیٹا پا اسلام آباد کی دا قبیلی سوانانو یو جرگا را بل لیوا چپکی ویلیو کا حکومت فٹا اصلاحات عملی نکڑا نو دوی بئی پر زد پا سڑکونو احتجاجی تحریک پیلے وی. زیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یوې کلیسا د وسلوال برید نن یوه اونۍ پوره شوه. په دغه برید کې چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه، نهه کسان وژل شوي ول. پوجل شو کې یوه معذوره جینۍ مدیحا برکت هم وه. په داسې حال کې چې سبا به عیسایان خپل اختر یعنی کرسمس لمانځي، د مدیحي برکت ورور وایي هغې د کرسمس لپاره جوړې کړې نوې جامې د کفن په توګه قبر ته یوړې. عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
دا د اتوار ورځ او د دسمبر اولسمه نیټه وه. د مور او لور ترمنس تکرار وو. لور ویل چې نن کلیسا ته ځم نو د کرسمس نوې جامې به واغوندم. مور ویل نه، کرسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړي. بلاخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل. د کوټې ښار په دې کلیسا کې عیسویانو عبادت کولی چې ناڅاپه وسلوالو ورباندې برید وکړي. یوه ګولۍ د نهه ویشت کلنې مدیحا برکت په مرۍ کې ولګېده او لږ وخت وروسته هغې د خپل ورندار په غېږ کې سا ورکړه. مړی کور ته راوړل سو او زخمي مور یې روغتون ته یوړل سوه. د دې د ورور دانش برکت په وینا، دوی هم هغه جامې چې مدیحې په ژوندون غوښتې په غاړه کړي د کفن په توګه ورواغوستلې.
هماغه نوې جامې چې هغې د کرسمس لپاره اخیستې وې وروا مو غوستلې. نوې بنګړي مو ور په لاس کړل، سینګار مو کړله، کفن مو ورواغوسته او خخ مو کړل.
خو د نوېشت کلنې مدیحې برکت ژوند له ډیرو کړاوونو ډکو. د دې د ورور دانش برکت په وینا چې په ماشومتوب کې پولیو وایرس د هغې یو لاس هوډ شل کړی وو او د دې دماغ هم وده نه کوله. که څه هم هغه نوشت کلنه وه، خو عادتونه د ماشومانو په شان وو. په وړه وړه خبر به ژړل او په وړه وړه خبر به خندل. د دې یوه توره پیشو وه چې دې ورته د تورې نوم ورکړی وو. دانش برکت وایي چې کله به سهار پیشو له خپلې کوټنۍ راوایستله نو هغه به نیغه د مدیحه کوټې له ورغله.
پیشو به هغې ته ورغله او په بړستن کې به ورسره ویده شوه. بیا چې کله به هغې ناشته کوله نو پیشو ته به یې شیدې یا پی ورکړې. مدیحې به خپله ناشته کوله او پیشو به خپلې شیدې څښلې.
خو د مدیحې تر مرګ وروسته پیشو له عادت سره سم اوس هم هر سهار د هغې کوټې له ورځي، خو هغه نه وي. د دانش برکت په خبره پیشو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي.
عبدالحی کاکړ رپورټ. د خوارۍ مزدوری د چارو د ادارې سیکرټري خیام حسن د خیبر پختونخوا د دغه ادارې سیکرټري خیام حسن وایي د مخکې پرتله د ماشومانو د مزدوری کولو کچه کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په کال کې 2000 د ماشومانو سکولونو کې د داخلولو مهم چلوي او ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې سیوا کولو په غرض حکومت او هم غیر سرکاري ادارې هلې ځلې کوي. ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ یا د خواري مزدوري د چارو د ادارې سیکرټري خیام حسن وایي چې د خواري کخو ماشومانو د شمیر معلومول لپاره سروې د 2013 کال سره سمه پیلوي او د دسمبر تر میاشتې به پای ته ورسي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې په دې تړاو سروې 22 کاله پس کیږي.
دا سروې 1996 کې شو او ټول پاکستان سروې شو فیډرل لیول باندې. نو هغه کې فیګر چې اوسه 3.3 ملیون علی 33,96 کې دا فیګر او چایلډ لیبر اور هغه کې دا خیبر پختونخوا ایٹ دیٹ ٹائم این ڈبلیو ایف پی زمونږ شیر چې 1 ملیون وکړي. نو اوس زمونږ سپیشل ای ڈی پی سکیم هم دی او یونیسف هغه سره مونږ چایلډ لیبر سروے دا نیکسٹ ایئر دسمبر پورې به کمپلیټ وشي. نو هغه فیګر چې راځي هغه مطابق به بیا مونږ ته ایگزیکټ هغه پته لګي لائن اف ایکشن دی.
د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د خیبر پختونخوا ډیپټی چیئرمین اعجاز احمد خان وای چې د خواري او مزدوري کونکي ماشومانو د شمیر د نشټون لوجي د اړوندو ادارو کارونه ډیر ګټور نه دي. نو موړې زیاتوي چې په ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې کمی یو لغټو ستونزو ده.
الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډیپارټمنټ یو سټټیسټیک نه یې کېدای شي، مطلب 16-17 لک ماشومان چې اوټ اف سکول سي خدای دې بدې ګم کوو. 20-30 پرسر ماشومان مو د ښکاره چې په چا لیبر کې بنوالي او چا لیبر کې ما ماشومان انوالډ دي یا په ایکستریم پورټی کې یا الیټري سیدا ای کازز دی یا چې کوم لیک اف اویرنس دی چې تاسو ګورئ زموږ په ریکولو کې میجورټی مور پلاس چې کوم دی په دې والې سره اغي ان اغا انکریډیبل سټیټمنټس دغې نه اغي چې ماشوم سکول ته لګونو نوکرې نشته او دانشته دانشته ا دې نه خدای چې ماشوم بل ارشي وغه 300 روپے وګټي.
د خواري او مزدوري د چارو د اداري سیکرټري خیام حسن وای چې د مخکې په پرتلا د ماشومانو د مزدوري کولو کچا ډیر کم شوې ده.
الحمدلله دا انډستریز کې کو چایلډ لیبر تقریبا ختم دي زموږ دا ورشا سره دا نور هغه چې دا یو ګټ سوشل پرابلم نه لکه اوس هلته ماشوم دی سنه سب جاب اور هغه کوي دې لپاره زموږ پرپوزل دا دی گورنمنٹ ته چې اوس کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ نه فشوي دی خیبر پختونخوا کې نو دا ایجوکیشن ډپارټمنټ کا هغه باندې عمل درمر سٹارٹ کی نو دا ټول چایلډ لیبر والا چې ډایرکټ بس کوڅه ته وځي
د خیبر پختونخوا حکومت په کال کې دوه ځله ماشومان سکولونو کې داخلولو مهم چلوي او ټولنه کې د تعلیم په اړه د پوهې سیوا کولو په غرض حکومت او هم غیر سرکاري ادارې هلې ځلې کوي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د مازیګر سلونی مې مجي کېدونکو دي د خبرونو لنډیز لپاره خندې صدا اورو.
په شمالي وزیرستان کې نن د مان په وچاوزنه کې د اف سی ځواک لري عسكر وجل شوې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکو په وینا د تحصیل غلام خان په دویګر سیمه کې د اف سی عسکرو ګاډې د معمول په غزمو شې د سړک غاړې خپل شوې مان په وچاو دي. د پیخ ذمہواری تحریک طالبان حکیم الله ډلی منلی دا نن په اسلام آباد کې د شپږو هوادونو د پارلمان د مشرانو په غونډه کې د سیمې پر امنیت بحث شوې دي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیه د پارلمان مشرانو تازی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. بل خو دا کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرئیف ابراهیمی وویل چې افغانستان د دراګری پر ضد جنگ کې په لومړی کرخه کې دی او باید د سیمې هوادونو د دراګری په ختمولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د سیند صوبې جامشورو پولیس وایي پر انډس لویلار په ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوی دي. نن د جامشورو ښار پولیسو بیان نثار احمد وویل د یوې کورنۍ لس غړي په یو وین کې سپاره وو چې په انډس هایوې د دوو مسافر بسونو سره وجنګ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواریکه ماشومانو د کرشمیر معلومولو لپاره پر راتلونکي کال کې سروې پیل کړي. په هلمند کې د ماین چاودنې اووه ملکی کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه په مارجي ولسوالۍ کې تریخ ناورین ته نږدې رامنځته شوې ده. په ترکی کې 2,255 کسان په سرکاري ادارو کې د ترهګرو ډلو سره د مشکوک تړاو په تور له دندو لرې کړل شوې دي. نن د دسمبر په 23 په سرکاري ګزټ کې د دغو کسانو د لرې کېدو امر شوی دی. په دغو کې په سلګونو پوځي او امنیتي کارکوونکي او یو شمېر او یو نیم سل اکیډمیکس او د پوهنتونونو کارکوونکي هم شامل دي. ترکی چارواکي وایي دغه ګامې د تیر کال د ناکامی پوځي کودتا وروسته پورته کړې دي او د شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دایي د جنگ یو عمل بللې دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر پتوندې سره خرابېدو لخته روان دي او د دې اندازې ته د خبرې نه لګېدې شي چې د امریکایي صدر ترامپ په افغان پالیسي کې په ډاګه ښکاري چې امریکای په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ټول پړه په پاکستان اچولې. د اداري په وینا له دې وروسته امریکای اکثره وخت پاکستان ته پسنه سر ډول دړکی ور کړی او هم پدی وجه په پاکستان کې د سینټ په 13 غونډه کې سینټرانو د امریکای لخوا دړکی سنجیده غستو باندې زور را وړي. اداري اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دې په امریکا پډاګ کړی چې د دې دړکو به امریکایي مفاداتو ته زیان ورسی ځکه چې د دې منفي اثرات قابو کول به ډیر ګران شي. نو باید چې پاکستان د امریکای کاروي ودرولو لپاره د نړیوال ورورولې او دوست ملکونو مرسته ترلاسه کړي او ممکنه تدبیرونه اختیار کړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په عدالت کې د 500 بلاګرز په ضد خپل تحقیقاتي رپورت وړاندې کړو چې پکې ویلي د دې بلاګ لیکونکو پر ضد په انټرنیټ باندې د مذهب د سپکاوي موادو ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي په دې موقت جج له خبريالانو وپوښتل چې د دروغو خبر خپرولو باندې سزاوی د کوم رسو چې دغه مقدمه ټرایل کورټ ته ولېګل شو. ادارې زیاتوي چې د دې باوري جوړولو ډیر ضرورت دی چې د مذهب د سپکاوي او داسې نور د دروغو تورونو لګولو او د دې په ذریعه د امن خرابولو او د انساني ژوند سره د لوبو کولو د عمل بند کړي شي او هم په دې لار د قانون عملداري قائمي دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت د ویشت تو نړیوالو مرستندو ادارو د تړلو وجوهات نه دي پټاګه کړي. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د ښځو بشري حقوقو غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړل شوی، خو عدالت هغه امر رد کړو. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ڈی پی ایل کې د افغانستان د امنیت په اړه په بیجنګ کې د دسمبر په شپږ ویشتمه غونډه کې، په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د دواړو لیکنو تفصیل ګلیا زاورو.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت د ویشتو نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو اعلان کړی چې د دوی په خبره په هغه ځایونو کې کار کوو چې ورته اجازه نه وه. د بشري حقوقو فعالانو د دې ګام غندنه کړې ده. خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویشت ان جی اوز یعنی غیر سرکاري ادارو ته په نوي ورځو کې دننه د خپل کارونو راغونډولو امر کړی. خبري ایجنسی د هغو نړیوالو مرستندوی ادارو فهرست ترلاسه کړی چې د بندېدو حکم ورکړل شوی دی. په دې کې اکشن ایډ، ورلد ویژن، پلان انټرنیشنل، تھرو کیئر، پاتھ فائنډر انټرنیشنل، ڈینش ریفیوجی کونسل، جارج روس، اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن، اکس فارم نوپ او ماری سٹافیز شامل دی. دا پاکستان دا کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودری خبری جانس تویلی چھے دغو غیر سرکاری ادارو لے اختیار بہر کار کاو او حس قانونی جوازیے نہ درلودو. نو موڑی پدی لڑکی لزانگلو مثالنو ورکولو سخ ڈڈا وکڑا خووی ویل چھے غیر سرکاری ادارو ٹولی پیسی پا خپل انتظامی چارو لگولی او پا حق زائنو کی کار کاو چھے ورت اجازہ نوا. خبری جانس لکی دا پاکستان ہیومینیٹیرین فورم چھے دا درش پیتر نڑیوالو ادارو استازی توب کوی ویلی دی وزارت لخوا ورتا د یو لوسو غړو ادارو غړیتوب د ردولو لیک استول شوی دی. دوی ویل چې ټولو غړو د فیصله خلاف د اپیل خبره کړې ده او په هغه لیک کې د ادارو د تړلو وجوهات هم ندي خودل شوی. د دې ترڅنګ خبري ایجنسی له نورو غیر سرکاري ادارو پښتني هم کړي او هغوی هم ورته ویلي دي چې د بندولو وجوهات ورته ندي ورکړل شوی. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې هم د ښځو او بشري حقوقو سلګونه مقامي غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړی وو، خو عدالتونو هغه فیصله رد کړې وه. بلخوا د جرمني خبري ایجنسی ڈی پی ای لیکي تم سرګندېږي چې په بیجنګ کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ کېدونکې درې اړخیزه غونډې هدف به سیمه ییز امنیت او پرمختیا وي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دسمبر په شپږ ویشتمه په بیجنګ کې غونډه کوي. خبري ایجنسی د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې په جون میاشت کې د خبرو اترو وروسته د خپل نوعیت لومړی غونډه ده. پاکستان د بیجنګ په مشرۍ کې د شنګای همکاري سازمان غړی هیواد دی، بلخو افغانستان د هغه سازمان مباصر غړی دی. ډی پی خبري ایجنسی د پیکینګ پوهنتون د نړیوالو زده کړو پروفیسر وانګ لینګ په حواله لیکي چې د غونډې هدف به په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره نوې لارې چارې لټول وي، ځکه چې پاکستان او چین دواړه امنیتي ګواښونو اندېښمن کړي دي. خبري ایجنسی لیکي چې افغانستان د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو زیاتېدونکو اثر راکمولو لپاره هڅې کوي. د پروفیسر وانګ په خبره پاکستان او چین د بهرنیو هیوادونو په توګه په افغانستان کې دننه د روغې جوړې او د جنگ وروستو د بیا ودانۍ په اړه اندېښمن دي. وانګ خبري ایجنسی ویل چین به کوشش کوي چې د اقتصادي مرستو له لارې د افغانستان د بیا ودانۍ په کارونو کې برخه واخلي. په دې کې یوه کړۍ یوې لارې پروژه هم شامل ده.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د شمالی کوریا رژیم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې اقدام ته ورته دی. امنیت شورا د جمعې په ورځ د شمالی کوریا د راکټي ازموینو په ځواب کې پر هغه هیواد د زیاتو بندیزونو پریکړه لیک منظور کړ، خو د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول ردوي. جزئیات د فرشتې جلال زای په رپورټ کې.
د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ پریکړه لیک پر خپل خاوره تیرای بللای او ویلی دی چې داسې جګړیز اقدام په دواړو کوریاګانو او ټوله سیمه کې سوله او ثبات ګډوډوي. د شمالي کوریا رژیم نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په جواب کې توند غبرګون څرګند کړی دی. د شمالي کوریا رژیم ګواښ کړی دی چې د دغه پریکړلیک پلویان به تنبیه کړي. په هغه اعلامیه کې چې نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د هغه هیواد پر رسمي دولتي خبري اژانس خبره سوې، راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدام د بشپړې اقتصادي محاصرې په توګه دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا متحد ایالات له ویرې ډک غبرګون څرګند کړی او په کارونو کې جنون د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر رژیم د نویو بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا ټولو 15 غړو د پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. د امنیت شورا د بندیزونو د نوی پریکړه لیک د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په جواب کې تصویب شوی دی. شمالی کوریا په ورستیو کې داسې یو راکټ وازمویل چې له یوې لویې وچې په بله لویه وچه کې هدف ویشتلی سي او د اټومي سرګلولې د لیږدولو توان لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي پرېکړه لیک کې شمالی کوریا ته د تیلو پر وارداتو بندیزونه زیات شوي دي. له شمالی کوریا د ځینو تولیدي موادو پر صادراتو هم زیات بندیزونه لګېدلي او د شمالی کوریا کارګرانو ته د 2019 میلادي کال تر پایه وخت ورکړ سوی چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د شمالی کوریا رژیم نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې له امریکا سره د مقابلې لپاره به د خپلو اټومي پروګرامونو قابلیتونه لا لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دوه ورځې مخکې وویل چې د شمالي کوریا پر رژیم د بندیزونو پرېکړه لیک ته د امنیت شورا ټولو غړو په یوه خوله مثبتې رایې ورکړې او دا څرګندوي چې نړۍ سوله غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختمه
افغانان سوله غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي
تېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د هلمند والی وای د امریکا د سمندري قواو مشر ورسره ژمنه کړې تر هغه چې ترستان نوی مات شوی امریکا به په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د امریکا د سمندري قواو مشر او د سمندري ځواکونو د کولی اردو کمانډان په هلمند کې له والی حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام خبرې کړې دي. د هلمند والی وای ک چې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشئی موادو د کاروبار له درکې ترلاسه کوي وچه شي، د دوی تحرکات به هم ورسره ختم شي. سالم احمد صالح رپورٹ لری.
د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحری قواو مشر ریچارډ سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قول اردو قماندان رابرټ نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولس مشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ لپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې، په هماغه ډول دوی هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخته وي تر څو پورې ترستانو شکست نه وي خوړلی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویارک ټایمز راسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنې دلایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس ته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاس ته د دې نه لاس ته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاس ته هغه له منځه ویشي.
شغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعې قمندان هم شامل دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په سوات کې په لومړي ځل غنو مېرمنو په یو مشاعره کې برخه واخیسته. دوی په خپل شعرونو کې روانو حالات او رومان ته ځای ورکړ او په خلاص زړه یې د خپل فکر اظهار وکړ. مشاعرو ته ورغلو لزګونه کسانو له شیرونو خوند واغیست او شاعرانو ته داد ورکړل. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه مشاعرې ته ورغلی او دا رپورټ یې پر موږ ته رالیږلی دی.
د سیدو شریف په حدودیا حال کې د جانجیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړی شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو خزینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وي. مشاعره تا ورغلی د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کړو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډیر خدات ورکو.
داسې چې د ژوند د رڼاګانو نوې زارې راشه د الفت ټولې قصې بدر توکمه او تل می د ارمان په مرای ګټګ دی وجل کوي تل می د ارمان په مرای ګټګ دی وجل کوي بس کا ګوره مکوا خیرې بدر توکمه.
د پیښور سره تعلق لرونکي کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتنه یم خو حالات به بدلوم.
جبه می پښتو دا یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې می قلم دی او کتاب پوندې جانان زما زه د پښتونخوا د باغچې یو وږمه یم زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یم مننه نور یم رڼا یم یو جذبه یم وفا یم رسم به منزل تا چپ زړه باندې صفای ما.
مشاعره کې د کالج د کونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سیراج الدین سیراج دور نایاب د خپل پلار لیکلای شوی کلام وړاندې کو.
پجوند کې کله هم ریاکاری مې کړی نه دا او د چا سره هم مینا بازاری مې کړی نه دا آسیم گنانگاریم خو پا یو رب می مانده قسم ده ده بندیانو بندگی می کڑی نده.
دغه نګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خپ ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او ریدونکو څخه داد واغستو. په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شلډونه ورکړی شول او د سواد سره تعلق لرونکي څلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوس اوریدونکو د باختر ستوري خپرونه چې په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به په جلال آباد کې د مازیګر بندر د ونیزه غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د شمالي وزیرستان د غرنۍ سیمې رزمک له شوقي سندرغاړي سلطان سرحدي سره د هغه په پن مرکه ولرو او په اخره کې به د عمر دراز مروت په غږ کې د هغه یوې غزلې اورېدو ته تم شو. نومړي ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مازیګر کتاب پلورنځي چلونکي او د مینی مجلې مسؤل مدیر عزت الله زواب په خپل کتاب پلورنځي کې ونیزي ادبي ناستې جوړوي چې د مشاعرې ترڅنګ پکې د یوې ادبي موضوع سره تړلې لیکچر هم ګډونوالو ته وړاندې کیږي. دا ځل ځوان لیکوال او ژباړن نعمت الله صدیقي د ممتاز اورکزي په شاعرۍ لیکچر وړاندې کړ چې حالې په ریپورت کې درکو. ځوان لیکوال او ژباړن نعمت الله صدیقي د ممتاز اورکزي د شاعرۍ اړخیز جاج اغستې او د یو لیکچر نوټ په بڼه یې ګډونوالو ته وړاندې کړ. دا چې هغه په خپل لیکچر نوټ کې د ممتاز اورکزي د شاعرۍ کومو اړخونو ته تم شوی و نعمت الله صدیقي راته وایي.
په دې باندې وغږېدو چې د ممتاز شعر شکل له څه شي رغېدلی دی. په دې بحث کې مو بیا وویل چې لومړی دی د تجسیم شاعر دی، یعنی د استعارو د تشبيهاتو شاعر ده. په دویم اړخ کې د شعر په تصویریت باندې وغږېدو، د په انځور پالنه باندې وغږېدو، او بیا د په تخیل باندې وغږېدو، بیا د په شعري اوزانو باندې وغږېدو چې د په شعر کې کوم ډول اوزان کاروي او څه ډول یې کاروي. دا موږ د جدي فکرونو شاعر وباله، او همدا ډول مو د عواطف شاعر وباله، او حتی د ځانګړو اوزانو شاعر وباله. او دا ثبوت ورسول چې دا په دې برخه کې د ډیرو خبرو ظرفیت لري. د شعر
لیکوال او شاعر میوند شینوار هم د مازیګر د بندر ګډونوالو. نوموړی وایي په لیکچر نوټ کې د ممتاز اورگزی په شاعرۍ کې د وزنونو یو نوی اړخ ته پام واوښت.
که هم ممتاز یو څوړخیز شخصیت لري، وغه په دوسی وړو ناستو کې نشي تشریح کېدی، خو بیا هم په ټوله کې دغه د شاعرۍ فکری اړخ تشریح شو، دغه تخیلی تصویرونه تشریح شول، شاعرانه بیلګې، او دغه په شاعرۍ کې لازواب پښتنو ته اشاره وشوا چې هغه داسې پښتنې لري چې په هغه کې یو ډول بغاوت پروت دی، چې لکه د غنی او د خیام او د دغه خلکو په شاعرۍ کې چې کوم بغاوتونه او شان دي. نو موږ ډیر څه واورېدل د صدیق صاحب نه. یوه مهمه خبره چې پکې وه هغه د ځانګړو اوزانو وه، ځکه ممتاز په موسیقۍ باندې پوهېږي، بهر ډیر مغلقي، یعنی عام خلک هغه بهر صحیح لوستلی هم نشي. چې کله شعر لولي یا باید په ترنم کې ووایي، ځان سره یې ډېر وروسته د هغه بهر لوستو ته وردي. نو صدیقي صاحب دغه ځانګړي اوزان چې تشریح کړل دي، کې زما یو نوي شي ته پام ور واوښت چې باید په ممتاز کار وشي او دې برخې ته سړی متوجه شي.
امید حیران وایي چې د لیکچر نوټ په حاشیه کې د ممتاز اورگزی په شعرونو کې مینه، عاطفه، د ریالیزم او بغاوت رنګونه په یو ځای وکتل.
مانند دا ذکر چې د ممتاز په شاعرۍ کې مینه، عاطفه، ریالیزم، بغاوت او یو ډول نوی سوچ د د شخصیت او د شیری منصبنګ ته هغه خاص ځانګړنه بخي.
د ذکر وړ ده چې د لیکچر نوټ وروسته یو آزاد مشاعره هم وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سلطان سرحدی د شمالي وزیرستان د غرنۍ سیمې رزمک اوسیدونکي دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې شوقي سندرې وایي. نوموړي د نامساعدو شرایطو له امله سیمه پرېښي، خو هنر یې پاللی دی. له ده سره زموږ د همکار عمر دراز وزیر د مرکې یوه برخه ستاسې په وړاندې ږدو.
مشال ریډیو ګرانو میناوالو، شمالي وزیرستان پاړه به تاسو ته بدمنۍ د سختو حالاتو د لکونو کډوالو د اپریشن دروازه په نفس چې کوم مختلفو سیمو ته کډوال شل، په دې اړه به مختلفو خبرې او دغه د خلکو ستونزې او مشکلات اورېدلې وي. خو شمالي وزیرستان هغه سیمه دا چرته چې د امن سندرې هم ویل کېږي. سلطان سرحدی د شمالي وزیرستان غرایز سیمې رزمک اوسیدونکي دي چې د 13-15 کالو راهسه د شمالي وزیرستان نه د امن او د مینې سندره وایي. سلطان سرحدی یو شوکیا سندرغاړی دی چې په خپل د سندره تیاروي هم او په خپل موسیقار هم دی. 15 کله مخشي چې کیم اغه ژوند و تو کله اول دغه سندره شریکولې، د شوق ته سرنګ پیدو شو.
شوق عمر صاحب دا سدو چې میش خال په دختم شه دا پروګرامینه کړل سندره ویلې او دا سوزینه ژغول خو ډیره میاتی په ډیلی نه بندو په ډیلی نه یو روکړې او
چې مطلب ننداریو جوړې
ده ننداریو جوړې دل خو چې بیا د کله تو پام کچې ز سندره بیا شاعری کا و دا سه حالاتو ده جوړ کړل بیا ټول کومینه په چکشول چوټ ملیونو وی ملکونو وی هر قسم خل چې کیم دی تود نوی نفرات که چې یاره ته مالک ځای یې ترې سړی یې تشا قبیله یې ول خو بس په دا قبیلې قبیلې پس لګیا وي خل
مطلب د ساز او د سندرو ته یې په بده کتل
ډېر په بده وي کتل مو چې دا کلا شیری کړل په دلځي شه ډېرې جلسیر بشولې ډېر خلک تر چک شف خو بیا دی وویل چې دا شای پرېږده بیا مو ورته وویل چې یاره دا ملک پرېږده خو دا شای نه پرېږده ژبه ده بیا دوبۍ ته لوړه دېرش کاله میاز یې تېر کړل خو لکه هغه
دوبۍ ته چلاړې هلته دې هم دا
ټول محفظینه خو چې کیم دی اکثر د دوبۍ د بهر مې سفر یا ګرم کړي دي خو تو څه وینې چې کیم دی او دا غازی شیری وي بس خپل خلک سره زه میلاو شوله بیا داسې ورې ورې یغې نه دغه ته ورسېده ده چې کیم سرحد خلکو یا افریدي شول یا د پېښور یا سوات خلک هغې مو ته وویل چې ته په وزیري شه پروګرامینه کې ته خو په چردو چې په د یوسفزۍ ژبه شی وکړي داس پښتو وایي چې موږ په پوهېږي داس غزل داسې مارې د خدای درکړې دي بیا شاوه چې کیم دی که نه هغې سره مې پروګرامینه شیري کړلې موږ خلکو سره لږ کیم
زیاتره تو د وزیرستان ولسی سندرې ویلې دي په داسې داسې خاص خاص کیمې کیمې دي چې خاص په غرینه شي د میر مخشینې خلکې ویلې دي د میر نیکان چې ورته وایي زمونږ چې کوم نیاګانې ورته وایي چې کوم د غم په موقع یې وایي د خوشحالۍ په موقع یې وایي په ودونو چې کوم یا د شادې پروګرامونه شي په هغې کې وایي هغه کومې داسې مشهورې سندرې دي
خو مشهور دا وایي چې په وزیرستان شه چې د شوتاله ګله نن مې یادېږي د لیلو ګوتې باندې نه په دای ورک کړل سندرې چې د پلونکي ورو د زو کس دا کا په بل پښې تاڼو کې کو بس دا وزیرې سندرې وې کنه
نو هغه وخت چې تو دغه سندرې ویلې دي په مې باندې
نه نو خو دا مو خامخا دغه نه خو چاوي چې پلونکي په ورو زدا کا په بل پښې تاڼو کې کاغه نام زدا کړل یو وزیرینه به وزیرینه دغه لیر دارولې چې یاره په چې داسې ژبه استعمالوي چې میشتوله د نیو په پیږي
سخت حالات چې رالل په دې کې تاسو څومره دې نه متاثر شوئ په دې مو داسې سندرې کله خلک کډوال شول
کډوال څه شول کډوال خو داسې دو چې زه ویم چې چا ته درد نه وي رسېدلی دا خو سارا شاعره نه ده یو سینګر نه ده چې ته په وزیرستان څه ویلي نه وي زموږ په قیمتي ګران وطن دی
باختر ستوری گرانو میناوالو دا هم د عمر دراز مروت په غک کې د هغه یو غزل چې لیوی مشاعری مو را بیل کړي او له اوریدونکو یې بدری غدد حاصل کړي دي
ستا منجلې سرګو دار باندې نن کړي دي چې انتخاب می همیشا دغه نمران کړي دي ستا منجلې سرګو دار باندې نن کړي دي چې انتخاب می همیشا دغه نمران کړي دي تاریخ گواده ده درواغو دلیل ندار که موش پشتنو تل ده پردو ده پار جان کرده لکه چه روخ ده زمدی ساری لدانچه و باسن دوم را پگرانه ده ده زر لابیزه و باسن لکه چه روخ ده زمدی ساری لدانچه و باسن دوم را پگرانه ده ده زر لابیزه و باسن و بغیر لطا پبل امام پسنیت نسطر بغیر لطا په بل امام پسې نیت نه څه تلای ځان به چې سترګې له دغې عقیدې وباسه او نه مې د سترګې له زړه وځي نه کاتلالیا نه مې د سترګې له زړه وځي نه کاتلالیا دغه پتان به چې په څه چل د کعبې وباسه هر عمل مې د خپل ځان نه لا ایستلی نه دی د کوم عمل نه چې زه هره ورځ توبې وباسم د زړه په کور کې مې فقط چې د ستا یاد پاتې شي دا پردي مړه به د خپل چم له مقبرې وباسم زه چې په خپله کې ناکش وم دراز مروته د نورو زړونو نه به سره کینې وباسم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو